السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل په وخت مسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده فرشتن د برازي ل خپل ملمنو سره ونند د واکسین د ګټو او د نه تطبیق لامل د ستونزو د پیدا کېدو او همدار از د اسلام له نظر د واکسین په کولو باندې ل متخصصینو سره خبرې اترې کوي خو په فایل کې د سیمې او نړۍ او افغانستان خبرونه لرو چې نوري است نوري وړاندې کوي
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه د بغلان چارواکي د وسلوالو مخالفینو له لوري د شپږو هندي انجنیرانو او د هغوی د یو افغان ډریور د تښتول کېدو خبر ورکوي په فاریاب کې نن په یو بم چاودنه کې وطنه وژل شول لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي د خبرونو تفصیل د بغلان چارواکي د وسلوالو مخالفینو له لوري د شپږو هندي انجنیرانو او د هغوی د یو افغان ډریور د تښتول کېدو خبر ورکوي د بغلان ولی عبدالحی نعمتي نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په تایید وویل چې د هغو انجنیرانو د خواجه الوان د برېښنا پر سب سټېشن کار کوو چې وسلوالو نن سهار د کار ساحې ته په لاره د پلخمري د باغ شمال په سیمه کې له ځان سره بوتلل ښاغلي نعمتي د پیښې په اړه وویل دوی د دوست هیواد هندوستان آدباد چې د خواجه الوان د برېښنا په سب سټېشن کې انکار کوي او نن یې غوښتل چې خپل کار ته ولاړ شي چې د کوچه ملایان په سیمه کې موټر د دولت وسلوالو مخالفینو ودروه او هغوی له ځان سره بوتلل د بغلان ولی زیاته کړه چې د قومي مشرانو په مرسته هڅې پیل شوي چې ارغمل شوي هندیان او د هغوی افغان ډریور ډېر ژر د وسلوالو له منګولو راخوشي شي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په وینا له هغې سیمې چې دوی تښتول شوي هغه د وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه ده په فاریاب کې نن په یو بم چاودنه کې وطن وژل شول د فاریاب د امنیت قمندانې ویان کریم یورش وویل وژل شوي ټول دوکاندارانو چې بازار ته پر لارې به سړک کې ښخ شوی بم پر موټر وچاودید یورش د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او دغه پیښې په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت په سیمه کې شوې ده تېره ورځ په پکتیا کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دوه تنه ووژل شول او د حیدرآباد د ولسوال په ګډون درې تنه پکې ټاپیان شول د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې د بدخشان ولی فیصل بیگزا تېر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده د بدخشان د امنیت قمندانې ویان ثناءالله الله روحاني وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات رسېدلي خو دقیق شمېر تر اوسه دوی ته نه دی معلوم ځکه سیمې لرې دي او مخابراتي اړیکې هم خرابې دي د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤل تورن عبدالمناف نظري بیا ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي
پیشروي نیروهای امنیتي هم چنو نگاه داره تا پاسخگویی کامل د ولسوالۍ عملیات جریان داره
طالبانو د کوهستان ولسوالۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ نیولې وه د بدخشان د امنیت قمندانې ویان دغه راز وویل چې په تشکان ولسوالۍ کې هم وسلوال طالبان په شا تنبول شوي دي طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی د افغانستان د روغتیا او د پوهنې وزارتونو نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو کمپاین پیل کړ د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې مناسبت په یو جوړ شوي غونډه کې پر خلکو او دیني عالمانو غږ وکړ چې د پولیو په دغه کمپاین کې ورسره همکاري وکړي
پولیو یک مرضی است که تداوی نمیشه اما وقایه میشه و ثواب عظیم میشه که ما اطفال سالم و صحتمند در جامعه داشتیم از
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي چارو مرستیال شفیق سمیم ژمنه وکړه چې په دغه کمپاین کې به له روغتیا وزارت سره همکاري کوي د روغتیا د وزارت په وینا په دغه کمپاین کې به له 50 کلونو کم عمر څخه کم 10 میلیونه ماشومان واکسین شي د روان کال پیل رئیس په افغانستان کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې دي د هم د سیمېونو لړیو خبرونه لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 میلادي کال وروسته لومړني انتخابات دی رای ورکوي په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سیوری غوړولې له 3 میلیونو 600 زره زیات کسان دی رای ورکولو مستحق دي نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سیالي سره کوي کارپوهان د صدر اعظم سعد حریری د راتلونکو غورزنګ د ګونه او د ایران ملاتړ حزب الله غورزنګ او د هغې د متحدینو فعالیت له نږدې څاري. دغه انتخابات د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د سیالو ډلو ملاتړ کوي سیمه ایز کړکېچ منعکسوي. ټاکل شوې رسمي نتیجې بل سبا د سهشنبې پورې اعلان شي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي دی به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسلو به ورسره خبرې وکړي. د نتنیاهو دفتر پرون همداراز وویل دواړه مشران به پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د کلیزې په دودیز پرېډ یا رسمي ګذشت کې له ګډون وروسته په کرملین ماڼۍ کې سره وګوري. نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دا غوښتنه ورغبرګه کړې چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه اصلاح شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وویل جانسن به د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وګوري. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالي کوریا او سوریې پاړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریز لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه صحت سرمایه زندگی. من میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه در مورد واکسیناسیون، انواع واکسین و شیوه تطبیق ازی و یا ای که اگر تطبیق نشه چی عوارض در پی داره، هم از لحاظ اسلام و هم دکتر صاحب متخصص اینجا هستن، در این مورد صحبت میکنیم و ای در حال است که هفته هم هفته واکسیناسیون است و فردا واکسین پولیو هم در سراسر افغانستان به شمول کابل آغاز میشه. اما قبل از اینکه در این مورد ما صحبت های خود آغاز کنیم تماس های شما را بگیریم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص میگویند تا کنون وزارت سرطانی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت سرطانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و هم تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرضی که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را افزایش میدهد.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران تا کنون وزارت سرطان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می گردد. دکتر ایوب همچنان می گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسین ها کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر طفل واکسین بگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت سرطان 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت سرطان همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. و شما هم اگر سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتون را با دکتر صاحب و مولوی صاحب شریک بسازین. بسیار خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا در مورد واکسین یک معلومات بدین دکتر صاحب، باز بعد مولوی صاحب در مورد فواید
شاز
لازم اسلام هم صحبت
میکنن،
شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. سلام به شما و همکار تکنیک و همه شنونده های محترم. واکسین یک وسیله بسیار مطمئن برای وقایه امراض است، به الفاظ ساده. اگر ما تمام خدمات صحی در سه کتگوری یا در سه قدمه عرضه میشه، اولین تلاش تمام اطبا یا دکترها یا اهل صحت ای است که مرض به وجود نبیه.
بله.
پاکی صفایی را آدم مراعات بکنه، غذای خوب بخوره، استراحت بکنه، از لحاظ جسمی و روانی کارا و اما موضوعات را در نظر بگیره که به مرض آغشته نشه. اولین گام ای هست. گام دوم که وقایه هست در حقیقت، یعنی ما اولین گام وقایه هست.
بله، باید
که مرض باید آدم اصلا مریض نشه. واکسین هم از جمله اینمی اقدامات وقایوی هست. گام دوم عبارت از معاینات صحی هست. شما معمولا در جریان هستیم که بنامه میدیکل چکاپ یا معاینات صحی در جهان دیگه معمول است که انسان ها بعد از هر 6 ماه سال یکی دوبار اینا معمولا خود چکاپ میکنن.
بله.
میرن به مراکز صحی خود چک میکنن که احیانا اگر کدام مریضی داشته باشه اون مریضی به وقت شناخته شود، فشارش بلند رفته، شکرش بلند رفته، تکلیف مخفی در وجود داره، حتی بعضی سرطان ها توسط معاینات صحی مشخص میشه. این قدم دوم است. قدم سوم این هست که یک آدم حفظ صحت نبکنه، وقایه نکنه، پیشگیری و جلوگیری نکنه، معاینات صحی را هم نکنه، بو توجه نکنه، بالاخره مرض به وجود بیه، یک آدم مریض شه، باز قدم سوم دیگه چاره نهاییش فقط پیش دکتر رفتن است، یا دواست یا عملیات است. و قدم سوم او یک قدم مجبوریت است. بنان اولین چیز و بهترین چیز و ارزانترین چیز چی هست؟ وقایه است. و واکسین جز وقایه هست که ما شما را در مقابل امراض وقایه میکنه، یعنی تطبیق همی امراضی که پیشتر شما در گزارش ما شما شنیدیم که اینا امراض کشنده هستن.
بله.
امراض کشنده هستن. اگر این واکسین را تطبیق شوه، طفل در مقابل امراض دوری طفولیت، امراض کشنده دوری طفولیت وقایه میشه.
تشکر دکتر صاحب. مولای صاحب میشه نظر خود در این مورد بتن که و به مردم یک اطمینان بتن از تطبیق واکسین از چیز نظرتان از لحاظ اسلام میشه.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. بلومی سر کی تاسو دا ازادی رادیو ټول درنو تخنیکی همکارانو او ګرانو مینوالو ته د زړه تعالی نیکی هلی او نبوی ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا چې نننې خبرونه په روغتیا د ژوند شتمنی ده، پر اختیار هم چې کامل صحت روغ صحت دا یو ستر شتمنی ده. که انسان مریض وي، بیمار وي، که هر څه ولري، خو د لپاره هیڅ دی ګټور نه تمامېږي. ورته مهم شی د انسان لپاره صحت ده. او الحمدلله دا چې موږ مسلمانان یو، اسلام د صحت برخه ته ډیره زیاته توجه راولې ده. او دا غی علت دا چې که یو مسلمان سالم وي، درست وي، په فکری لحاظ، په عقلي لحاظ باندې، په فزیکی لحاظ باندې، نو دی کولی شي چې الهي احکام په ځان باندې تطبیق او عملي کړي. او که چیرته یو انسان ناروغ وي، عقلی سسٹم لمینزت للیوی، عصبی سسٹم لمینزت للیوی، او فزیکی وجودی هم سالم او روغ نوی، ناممکنه ده چې د الهی احکام په صحیح شکل باندې تطبیق کی او یا عملی کی. تا چې خبرونه مو بیا خصوصا پولیو زد ساس کی چې د لپاره واکسینونه ورکول کیږي، د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. جناب ډاکټر صاحب محترم مخکې هم یادونه وکړه، مخکې په گزارش کې هم یادونه وشوه چې څو ډوله واکسینونه چې له ډېرې پخوا راهیسې داود خان د زمانې نه چې په دې خوا په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې تطبیق شوي دي، نو هغه ګټور تمام شوي دي. د کومو امراضو په مقابل کې چې شوي دي هغه امراض تقریبا له منځه تللي دي. یو څو اوسنی نوي انکشافاتو سره چې بعضې واکسینونه منځته راغلي دي د بعضو امراضو مخنیوی ورباندې کیږي. په هغې کې یوې د فلج یا د پولیو ضد واکسینونه دي چې د دې تطبیق ډېر زیات ګټور او اړین او مهم دی. اسلام هغه دین دی چې د انسان په صحت باندې ډېر تمرکز کوي، د انسان په روغتیا باندې ډېر تمرکز کوي، او د همدې لپاره په مختلفو انواعو باندې بحث کوي. نظافت د هغې یوه برخه ده، د صحت ساتنه دا یو بله برخه ده، د هغه اعمال او کړنه چې هغه د انسان وجود ته ضرر رسوي د هغې ممانعت دی یو بېله موضوع ده، حتی د هیله او د حرمت برخه چې موږ او تاسو که په هغې باندې په حقیقت کې فکر وکړو هغه هم د انسان په صحت باندې مهم رول لري.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستن. بله وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه ندا خورتاس تا محترم دکتر صاحب تا محترم مولوی صاحب تا د افغانستان لسته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې رو.
بله وردک صاحب
د مو غږ لره یا
آله صدای تندرست شد بگوین سوال تنه.
سلامونه
سلام به شما هم بفرمایید.
به ما به نظر واقعا واکسین خورده شده تو جامعه که تو اولس که نموگو تاسه باید چو لاغت سو که موقع گارو یا غه کپل وارا اطفال کپ گرو که دی هر چی ها غت سو که باید کپل ها غا واکسین که دای وادیر هم نصره عمومی تداوی ده. خو به ما به نظر بانده به موری سب نایمو ده اغا پخته نده چه تو ولر پراتیسی په مو کې زیاتره خلک دي چې خپل نو واکسین کوي یا د دور دی واجی دوری وی چې دوی کوم مالیات پیدا نشي یا د ډېر پاسپورت دي چې خپل وړه خپل نو واکسین کوي. او د محترم ډاکټر صاحب مو دا سوال دی چې د موږ یو دوست و بیا د واکسین ورته یو د غیوا په خای دي چې د موږ وخت نه پال جرا کم تا ده نه پیګم په پچکورای کې څه مشکل و هغه ډاکټر نو پوه شوای کوم د واکسین کې دا سات پیدا شوای وو نو بیا مشکل ورته پک شوای تر اوسه پورې په موږ راکم باندې کوم دوه کوم دی ولان مختصر زوب را کولر به خوشاله شو نو رم د وخت را کول نه ډیر.
تشکر بسیار زیاد. بفرمایید مولوی صاحب شما صحبت کنید بعدا.
ډیر ښه. ګران رور فضل هادی وردګو چې نیک نظر درلود خو پیغام هم لزان سره درلود چې هواد ولته واورو حقیقت هم داده چې ټول والدین ټول مسؤلین ټول مشران باید د خپلو کشرانو په ارتباط باندې د هغې هر اړخیز خیال وساتي. د صحت موضوع ډیره زیاته مهمه ده او د پولیو په مقابل کې یا د نور یو د امراضو په مقابل کې واکسین یو ښه تداوی او یو ښه علاج دی. نو که والدین غواړي چې اولادونه یې سالم وي او د دې په اوږو باندې په آینده کې بار او بوج نه وي نو اړینه ده چې مناسبه دوایی ورته وکړي او بیا د دغې امراضو لکه دا اوس چې موږ بحث ورباندې کوو پولیو نو د هغې یوازینی علاج هغه د پولیو ضد دغه دوه ساسکي واکسین دی. درور پښتنه دا و چې په ډیرو سیمو کې ډیری خلک زمونږ په ډار او ترس کې دي چې خپل اولادونو ته په دې نیت واکسین نه ورکوي چې دا به جایز نه وي دا به حرام وي. زه په مختصرو الفاظو باندې ووایم چې اول خو له هغه ټولو ورونو خویندو څخه چې په دغه مورد دغسې یو منفي فکر لري مهمه دا ده چې دی باید اول په دې پوه شي آیا دا د طب ډاکټران دي چې دا خبره کوي او یا دینی علما دي. که دینی علما وي او د حرمت په برخه کې کوم شی ورته معلوم وي چې دغه په دغه واکسین کې حرام اجزا دي نو خو یو دینی عالم باید هغه په ثبوت باندې خلکو ته وایي. که د طب د برخې یو ډاکټر وي او هغه د دې په اضرارو باندې پوهیږي چې دغه سي اضرار لري خو ډیر خو سوال دا دی چې یو څوک نه د طب ډاکټر دی او نه د اسلامي علومو کوم عالم دی، نو زه هیله ورڅخه کوم چې په دغه سي موضوعاتو کې چې تر څو خپل یو څوک د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي لاسرسی ورته نه لري باید اجتناب وکړي، ډډه وکړي. دلته سکوت مهم دی، باید له پوهانو خلکو دی ځان پوه کړي. د طب دی او ډاکټر نه باید دی پوښتنه وکړي چې واکسین څه شی دی، اجزا یې څه دي. له یو دینی عالمه باید پوښتنه وشي چې دا څه اجزا لري. د حل او حرمت په ارتباط به یو دینی عالم پوښتنه وکړي، له څخه پوښتنه وشي. نو د دې ډار او ترس چې ده دا یوازې د بیلمۍ په اساس باندې ده، دلته دلایل موجود نه دي، یوازې ناپوهتیا ده، یوازې بیلمۍ ده. زه د یو دینی عالم په حیث باندې دوی سره په ډاډ دا خبره کوم او دوی ته وایم چې په د پولیو ضد واکسین کې هیڅ حرام کوم شی نشته ده او د انسان د صحت لپاره ګټور دی او ګټه تثبیت شوې ده، نه یوازې په افغانستان کې، د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې چې دغه شی تطبیق شوی دی او د کوم مرض لپاره چې تطبیقیږي هغه امراض ختم دي. نو موږ هم کوشش کوو چې زموږ له هیواده هم دغه ناوړه مرض ورک شي.
تشکر ډاکټر صاحب، خیر تماس هم میگیریم بعد از اوش یک جای پاسخ بدیم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. نوبهار همت یم لخوست نه.
همت صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ډاکټر صاحب ته و مجلس صاحب ته می سلامونه احتراماتی. لخوست محترم نمی و پختنه ده.
بگو این سوالتانه.
مجلس محترم دا چې زخپلم دی پولیو دی پلز دی مرز کاریم تقریبا ماشم توب که او سنزه دیر صدیر کاره دی عمر دی ما تشکلیگی. سره له دې چې زه غواړم زما ماشومان وقایه ولري، خو د دې باوجود که ته مشخصا ووایې چې دا واکسین له څه شي جوړ شوي، ته د یو دیني عالم یې، هغه خلکو ته ادبي عنصرات معلوم وي. هر څوک چې له دې کرکه کوي یوازینۍ وجه یې دا ده چې دا شی نه دی معلوم چې له څه شي جوړ شوی دی، او راغله دا چې بس دا ګټور دی او دا داسې دی. دا خو نو یقینا چې وړون قضاوت یې مولي صاحب.
بالکل.
تشکر. بشنوین از طریق رادیو مولوی صاحب امروز شما صحبت میکنن. دکتر صاحب من سوال پیشتر اول پاسخ بگین که شنونده ما منتظر هستن بعد از صحبت کنیم.
دکتر صاحب یو شی مخی تر مخی او ما د نوبهار رور پختن ته هم چه د واکسین د اجزا او ارتباط پختن کړی ده، چون که تاسو د دې برخه یو متخصص هستی او دا تاسو دنده ده. زه نه غواړم چې تاسو په کار کې مداخله وکم، نو د غوړ ته به هم تاسو جواب وایې په خپل مسلکی.
صحیح.
دکتر صاحب بفرمایئ.
اول خو دغه ورور وردک صاحب، فضل هادی وردک صاحب چې کومه پوښتنه کړې وه، که ممکنه وای چې موږ د نه پوښتنه کړې وای چې دغه او هر واقعه مختص به ذاتی خپله باید په موږ شرایط کې وڅېړل شي. مثلا هر فلج پولیو نه دی. مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، تقریبا د پولیو ټول د فلج پیښې چې کله راپور ورکول کیږي، د دې گزارش بیا د دې سمپل د موادو یعنی مواد غایطه د دې مریضانو د نړۍ ډېر معتبر لابراتوار ته چې د سازمان سی جهان لابراتوار دی په اسلام آباد کې هلته لیږل کیږي، هلته ټیست کیږي او هغوی بیا تاییدوي چې ایا دا پیښه د پولیو ده او که نه ده. مثلا په 3000 پیښو کې تنها 15 پیښې پولیو وي، یعنی ټول داسې نه وو، گزارش داسې نه وو چې گزارش خود ظاهرا تصور داسې کېدی چې د پولیو به وي، مګر خو په 3000 پیښو کې تنها 15 پولیو وي. یو دویم، احیانا که چیرې موږ داسې څه ولرو، موږ یو طب کې یو اصطلاح ده په نامه د عوارض جانبي ساید افیکټ ورته ویل کیږي. عوارض جانبي تر اوسه بشر داسې دوا نه ده جوړه کړې چې ګټه ولري تاوان ونه لري. حتما یو عوارض عارضي جانبي لري، حتی موږ کله واکسین نه هم تطبیقوو په ځینو ماشومانو کې یو مختصره تبه راځي، یو احمرار رامنځته کیږي، یو درد رامنځته کیږي، هغه البته هغه وي. حتی کیدلی شي چې یو په 3 میلیونه واقعاتو کی یو په 3 میلیونه کې یک در 3 میلیون واقعاتو کې خپله د واکسین په نتیجه کې د یو شرامه استول شي، خو دا یو په 3 میلیونه کې دی، دومره ارزښت نه لري. 3 میلیونه ماشومان د وژغورل، 1 میلیون دومره ارزښت د هغو په مقابل کې نه لري. یوې نو دو خو در باندې تر اوسه بیا هم وایم چې بشر داسې څه نه دي جوړ کړي چې هغه عوارض جانبي ونه لري. او دا بل رور نوبهار همت صاحب چې د خوست نه کومه پوښتنه کړې وه، همت صاحب د واکس واکسین اجزا ډیر ساده دي د ټول واکسینونو اجزا خو ضرورت نه دی دلته تاسو شي کبه تر د پولیو هغه
پولیو
پولیو خود دوه ډول واکسینونه دي یو د قطرې د څاڅک په شکل واکسینونه دي یو زرقي واکسینونه دي زرقي واکسینونه چې دي هغه په بجبو کې فهمي واغې په بجبو کې 15 اجزا لري او بدی د پوتاشیم مالګه ده وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دی وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دی چې په تاسو کې ضعیف شوی میکروبونه دی او په پچکارای کې وجل شوی میکروبونه دی او دوه ډول انټي بیوټیکونه دی یو د نیومایسین په نامه باندې دی او پولیمکسین بی په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره کلمایسین په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره دی یعنی مجموع کې د 15 اجزا لري او به پوتاشیم مالګه وجل شوی میکروبونه یا ضعیف شوی میکروبونه نیومایسین انټی بیوټیک او کلمایسین یا د پولیمکسین بی انټی بیوټیک دا غي ساده ارزاد چې د ټول داسې سړي مولای صاحب تشریف لري چې د دین د نقطه نظر هیڅ مشکل مختص دیږي په مورد کې نه لرو
ډاکټر صاحب مولای صاحب شما غوښته صحبت خوب شنونده را میګریم به ورشین باز بدته محمد موسی ریخت هستن بلی سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خواهر عزیز قاری محمد موسی هستم از ولایت غور سلام تقدیم میکنم خدمت صاحب و جناب مولای صاحب بزرگوار
سلام به شما هم قاری صاحب بفرمایید
با جناب مولای صاحب بزرگوار سوال ندارم بخاطر که مولای صاحب محترم بیانات بسیار خوبی را ایراد کرده دیگه نمانده که من سوال کنم مولای صاحب محترم از دکتر صاحب یک سوال دارم که امی تیفلایی که مثلا از سن 5 ساله به بالا فرض کنه از سن 8 ساله 9 ساله یا 10 ساله اگر واکسین نشده باشن یا یکی زمینه واکسین برشن فراهم نشده باشه اونا میتونن که واکسین کنن یا نه میگم یک سوال دوم یادم اومد سوال دومی که یعنی اگر تیفلای سن 10 ساله یا 12 ساله اگر این فلج باز پولیو گفته میشه یعنی یا دیگر غم فلج است تشکر از شما دکتر
سوال دارین دکتر صاحب
نه
بفرمایید
قاری صاحب محترم در ساحات که اساسا پولیو واکسین پولیو باید از زمان طفولیت از تولد تا 5 سالگی معمولا تطبیق شود ولی در ساحات در طبابت یک اصطلاح ساحات اندمیک گفته میشه اندمیک یعنی که شیوع مرض یا ویروس یا میکروب در اوج زیاد باشه خطر بلند داشته باشه ساحات پر خطر مرض در اوج علمای طب میگه که تا 10 ساله هم اگر واکسین تطبیق میشه بهتر است
یعنی اگر قبلا نگرفته باشه باز تطبیق شو یعنی
واقعی
باشه
نه 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 یعنی اینا خو یعنی تا 10 ساله هم میتونیم که برای اطفال واکسین تطبیق بکنیم و سوال دیگه که پیشتر من عرض کردم که هر فلج پولیو نیست
بله.
پیشتر من عرض کردم که در حدود 2700 چند واقع دقیق حال یاد من نیست در حدود 2700 چند واقع را زمانی که ما به نام فلج گزارش دادیم به سازمان صحی جهان اونا معاینه کردن 15 واقعش تنها پولیو برآمد بنان فلج ها عوامل بسیار زیاد داره عوامل گوناگون داره عوامل میکروبی داره عوامل مغزی داره عوامل وعایی داره عوامل قلبی داره آفات قلبی سبب فلج ها میشه بسیار یعنی امراض مختلف سبب فلج شده میتونه ولی هر فلج هم شما پولیو گفتن
پولیو نیسته بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب بازم یک شنونده دیگه داریم بلی سلام علیکم
سلام علیکم سلام دخی از رادیو ټول کارکونکا و آقایدین که تو سلام وایم
سلام به شما هم اسمتان چیست از کجا به تماس شدین؟
محمد غزنوی از خوشحالخان کابل
محمد غزنوی غزنوی سایی بفرمایید سوالتانو بگوین
نو اول خو میده از رادیو چه خدا گفته ندرسی دی باید سیاتیامی دی وزارت چارواکی کل داگه سی و میمیر سراو غوالی و آوریدن که پکتن جنیوه که داگه مثل اکتر صاحب ویسی افغانستان که افتول دنیا که باید خلق چکاپ و که نو تا چی توی باور و که یسی وست پا کابل که هر شفخانی تا ورسی اگه که دی فرانسویان شفخانه دا کسی چی لابراتوار دا دلتا چکاپ خلق چنگ و که یو عادی معاینات تا 5000 روپی لکی یو عادی معاینات تا 10000 روپی لکی بیا پا خیر که در سوای چی نسته بکی پا افغانستان که باید وزارت سیاتی ما و داگه داکتر صاحبان دوگونه داگه و که سی آم و خلق و تا غریب و خلق و تا داگه سی روزانه نمساعده که سی اگه خپل زن چی که سی دیل مرزو چی خکمترول و که او بلا مختنمی لمولی صاحب چی خداگه دا سی یو هغه د اطرافو مولوی صاحبان دي هغه بیا وایي چې واکسین چې دي د بزوګي په بډوګو کې رقم مکروب ده دغه له هغو څخه جوړیږي د خلکو دغه له واکسین نه عباد راوستلي او یو دغه د ښار ملا صاحبان وایي چې نه ښه دي نو دوی باید په خپل منځ کې یوازې دغه مولوی صاحبان هم سره کښېني دا خبره سره ثابته کړي چې دغه ښه دي که بد دي دغه پوښتنی وي.
تشکر غزنوي صاحب، به شما پاسخ میتن بشنوین از طریق رادیو. مولوی صاحب بفرمایین، بعدا دکتر صاحب میشه با صحبت کنن.
ډیر ښه. مخکې هم یو برخه د ورور پاتې شو د پوښتنه چې په دې کې د حرامو څه شی حرام.
بله، د می میشه ورم باز ورور پاسخ بگوین.
بله، لکه څنګه چې مخکې جناب ډاکټر صاحب محترم د واکسین اجزا تشریح کړل چې وبدي پوتاشیم مالګه ده، موجل شوی میکروب دی چې غیر موزر دی، او نیومایسین انټی بیوټیک دی پکې. یو جزء بلم یاد کړه چې هغه څه شی وو ډاکټر صاحب؟
انټی بیوټیک دی. په
انټی بیوټیک دی ښه و بخونو، حلال دی په شریح لحاظ باندې. پوتاشیم مالګه ده، مالګه موږ مختلف استعمالو، یو برخه د پوتاشیم ده هغه حلال ده، هیڅ مشکل پکې نشته ده. وژل شوی میکروب داسې یو شی ده چې هیڅ کوم اغیزه نه لري. زه به ساده مثال ووایم، موږ تاسو په دې اطرافو کې په دې غنمو کې په دې فصلونو کې یو سر یو شی ځلندو، لرګی وي، یو زوړ کمیس ورته واغوندو یا کټو پکې کېدو، یا یو سر ته یو شی ورته وتړو، یو سیره ته جوړ کړو، یو شکل کارټون په شکل باندې. له هغه نه نو ګیدړان او دغه ځناور او حشرات او دغه مرغان دا ویریږي، خو خپل هیڅ شی نه دی، هغه کوم حرکت نه کوي، خو بل ډاروي. نو وژل شوی میکروب دغسې یو شی دی. پاتې شو د پټ د انټیبیوټیکونه پکې دي. انټیبیوټیک په مجموعي شکل باندې موږ تاسو په دوامدار شکل باندې خرو، نیومایسین استفاده کوو او نور انټیبیوټیکونه استفاده کوو. نو کدک حرامي په دې کې حرامي نه، خو بل ځای کې هم حرامي، بل ځای کې موږ په ډیر اهمیت ورته ورکو، ډیر قیمت باندې ورته ګورو چې دا انټیبیوټیک د سینې د امراضو لپاره، د نور امراضو لپاره، د امراضو د مخنیوي لپاره، د میکروب د وژنې په خاطر باندې نیومایسین اکثر د میکروب په مقابل کې استعمالیږي. نو حال تمام دغه نمایشین د جمع استعمالو نو ولې تاسو دغه سوال چاته نه پیدا کیږي چې خامہ خاب د پولیو په ساسکو کې ورته دا سوال پیدا کیږي. پاتې شو دغه دویمه موضوع چې ورور غزنوی سه پښتنه وکړه چې زین مولوی صاحبان دا خبره کوي چې دغه واکسین د پولیو ضد دا د بیزوګانو په بډوډو کې، یعنی په دې ګردو کې دلته وی او له غینه دا جوړیږي. اول خو مخکې جناب ډاکټر صاحب د طب د برخې متخصص دی او د یو ډاکټر دی، په دې خبره باندې پوهیده. د په دې اجزاو کې داسې یو شی ذکر نه کړ چې یو پکې د بیزو د بډوډو نه یو شی راخیستلی کیږي، خو ویل چې اوبه دي، پوټاشیم مالګه ده، وژل شوی میکروب دي، او دوه ډوله نیومایسین پکې، دغه انټی بیوټیک پکې استعمالیږي. نو د بیزو د بډوډو پکې کوم مسله نشته، دا یوازې یو افواه ده، یوازې خلکو یو خبره شروع کړې ده چې بس زموږ په دې هیواد کې باید مرض همداسې پاتې وي، زمون خلق باید معیوب وي، معلول وي، زمون خلق باید تل لپاره محتاج وي، او روغ صحت به دی ونه لري. دا لمولی سیبانو هله کوم چې ترسو دی په دغه مورد باندې کامل معلومات نوی راټول کړی، باید فتوا خلکو ته ورنه کی. دغه درانه ولما کرام چې خلکو ته دا خبره کړی چې په دغه واکسین د پولیو ضد د بیزول بډور راغستل کیږي، آیا د خپل دلیل دی؟
بله،
د ولال دی غزه ته کم ځکه چې دغه واکسین جوړیږي دالته حاضر وو. نو کدی الته حاضر نو من هیس دی او اسلامی عالم من هیس دی او مقتدا چې خل د خبره ته وګنی سي او د یو دروغجن خبره کړي وکنه، نو دا څومره عیب دی دی عالم لپاره. او الله با خامہ خلدنه پښتنه کوي کدل خلکو ورې دلی وی، نو تر سوچ او سوک تحقیق و نکی پر معلومات نری واز د خلکو ویل دا دلیل نشي کېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، د انسان لپاره همدغه دروغ جنتیا کفایت کوي چې څه شی واوري نو خلکو ته بیانې. اول باید موږ تحقیق وکړو، موږ معلومات وکړو چې د پولیو ضد واکسین کې کم اجزا دي. کچیر ته موږ په دې متيقین شو چې د بیزو د بډوډو نه بګیو شر اغستل شوی دی، نو خو بیا به موږ ومنو، بیا به بغیر باندې هم جلا به حسو کو چې آیا کدی بیزو له بډوډو را واغستل شونه حرام دی او که حلال دی، دا یو بیل بحث دی. اول خو دغه شی د بیزو بډوډو راغستل شوی نه دی. لدرنو علماء کرامو هله کوم چې تر سو په یو مسله کې دی ته کامل او دقیق معلومات نوي، نو به ځای فتوی دی نه ورکوي، ځکه دې پښتنه کیږي. الله سبحانه وتعالى وايي ان السمع والبصر والفؤاد کلولای که کان انه مسؤوله پدی باندې بیت منګه پوښو چې د انسان د غوګونو د سترګو د زړونو پښتنه کیږي یعنی کوم خبر چې منګه په د غوګونو اوریدل دا به هدف په خبره د منګه اوریدل دا وغه ته په غوګونو کې ځای ورکړی دی د پښتنه به کیږي ها خبره چې منګه تاسو یې کوو د دې پښتنه رانه کیږي زړونو کې چې کوم خبر ته منګه ځای ورکوو د هغه پښتنه برانه خامخا کیږي والله سبحانه وتعالى دا سه هم وایي چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید انسان هیڅ حرف او لفظ له خپل خولې څخه نه راوباسي مګر هغه لیکل کیږي نو چې کله دا لیکل کیږي نو درانه علما کرام تر بل هر چا په دې باندې خپوهيږي په دې باندې هم باید دی پوښي چې داسې یو خبره باید دی ټولنه ته وړاندې نه کی چې هغه سبا د دې په سر باندې وبال وګرځي اول تحقیق پکار دی تحقیق نه بعد کله موږ مطمئن او متيقین شو چې په دې کې دغه یو شتره او هغه د شریعت لمخه حرام وي بیا نو دا زمونږ دنده د وظیفه د ملت ته خبره روخانه
بله بله بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب شما هم بفرمایئ نظر ته بکن
د غزوی صاحب د خو اول ګراره د چې د چکاپ د کوالټی مبارکي پختره وکړه د خو تاسو بر حق او تقاضا د کیفیت طبي خدماتو باید لوړ شي ولې تاسو په یوه چې د وطن خود څلوي کوله کی چې دلته جنگ دی کله په دې کې تاسو فکر وکړئ چې ټول زیر ساختونو ته یو فیصلا هغه بنسټونو ته چې په صحت ته یا تعلیم دی که تربیه ده که هر برخه د تاوان او صدمه رسیدلې ده حکومت کوشش کوي نظام کوشش کوي چې بالاخره دا هر څه بهتر شي یعنې که دغه حالت چې اوس موږ تاسو لروش لس کاله مخکې هم نه درلودلو شل کاله مخکې هم نه درلودلو همداسې فکر وکړه نو کار روان دی چې کیفیت بهتره شي بالکل منتها چکپ واقعا ډېر مهم شی دی دا د طب دوهمه قدمه د صحت دوهمه قدمه ده چې د امراض مخکې د وخته تشخیص او پیژندنه ده خو زه دغه ورور ته وایم دا یو څه طبي اختصاصي بحث دی چې تاسو د شادی د بډور خبر ته هغه وکړله دا معمولا هغه کسان چې هغوی په طب کې لږ پوهیږي انګلیسان یو متل لري وایي لټل نالج از دینجرس علم اندک ډیر خطرناک دی که درایور وی ټکر کوي او کې ډاکټر کلک پوي آفت جان بو د عالم سره کوي هغه آفت دین بو یعنی لک عالم چې وی چې لک پويږي هغه د دین آفت نو دا به مسؤلیت خبرې دي چې دوی کوي زه تا ته دا وایم چې د ټول اسلامي نړۍ تر ټولو نستر ستر علما وو ټول اسلامي مراکز د فتوا ورکړي ده عرب ګوري الازهر دې فتوا ورکړی ده امام د حرمین شریفین دې فتوا ورکړی ده امام د مسجد اقصی دې فتوا ورکړی ده په پاکستان کې ټول سترو ده دارالعلوم کراچی ده دارالعلوم بنوره ده کوړه خټک ده دغه څه چې په نامه باندې یعنی اوس دلته موږ سره د فتوا و نمونه لسته ته متاسفانه نشته تر څلوېخت غټ لوی لو اسلامي مراکز دو ټول چې هغه د نړۍ په سطح باندې علما دي او غو دي جواز فتوا ورکړي په دې کې خبرې نه دي کړي خو زه د تاره یو خبره کوم د غنم چې کرل کیږي یا د فصل چې موږ تاسو کرو دته د پدې خاطر باندې چې ښه رشد وکي غزنوي صاحب کنه د خانان څه شي ورکی کود ورکی کنه ورکی کود انساني ورکی حیواني ورکی حیواني کود او نباتی کود دغه عالم مولوی صاحب د موږ تاسو څنګه تناسته یا انساني غایته مواد او حیواني غایته مواد هغه غلیزه نجاست دی کنه دی په شاره کې غلیزه نجاست دی اما هغه شی تر وړي د غنمو سره مکس کوي غنمو ته ورکوي آیا د دغه کود اثرات غنمو ته راوځي که نه راوځي بیا څنګه هغه غنم خورو څنګه هغه وریژې خورو څنګه هغه فصلونه خورو هلته خو م کود ورکړل نو دو خاطر د ډاکټرانو په خبرو کې تاسو هغه مه کوئ دلته خلک د دې دپاره نه دي ناست چې خدای نخواسته په تاسو باندې حرام څه هغه کي بلکې دا ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی هغه فقط د میکروب د تضعیف په خاطر باندې استعمالږي چې ضعیف شي ځکه چې هغه داسې خطرناک میکروبونه دي چې د مرګ سبب کیږي د تضعیف دپاره یو بیولوژیکي میډیا ته ضرورت دی چې هلته هغه تضعیفیږي بېرته راخیستل کیږي فقط میکروب تضعیف دی نور څه ارزښت نه لري
دندانه او د کاو بغیر لغایته مواد بل شي کیږي نه فکر
مولای سه ټیکس نه دی خدا میگیریم بله سلام علیکم
سلام علیکم
سلام برادر از کجا به تماس شده؟
جواد عزیزی وردگ لغزی نبکم
جواد عزیزی وردگ بفرمایید سوال تانه بگوید
اول قدم که قبر مولوی صاحب ته او محترم ډاکټر صاحب او نور ورتون کې ټول ته سلامونه وړاندې کوم. دوام کردم که ما در ایوان خبره چه در واکسین و پرابطه بانده خموی دهاتی خلق یو ما خبلا طول زندگی به دهات که ترک کرده تر روز طول موی ده هیچ عالم نده خبره ده غزنوی صاحب ده خبره پرابطه بانده ده خبره کم ده هیچ عالم ده خلوی نده خبره موی نده آریدلی که واکسین ده او بدو که یا ده حرمت کما برخسته کنه نوزه دست خبلا ده ده طول ملت نمی اول غشته نده ده که ده واکسین غلط فهمی و نکا در علماء و دخلی نما پر طول وقتی در خبران دارو دلی حتی همکاری کریه پا مساجد که همکاری کریه پا محرابه که همکاری دلی شکر دلی رو در مخلوق دعوت کرده در واکسین رو تا در میوه خبر و بل در خبر از تاس نانه در اختنا حتامه باید یه اون مهنده دل تواجه حتامه بدو که دیره کتا یک کپوار ورده سی پیش شویدی که تیم دی واکسین و تیم غلای دی اول کان پاته شویدی دی تیر شویدی مثل دی
یعنی
پورا کار
تشکر سلامت باشین عزیزی سب زنده باشین مولوی سب شما صحبت دارین بفرمین
نو داده سوال یواز دکتر سب تا راجی و چی علماء واقعا علماء هیڅ کله هم په دې مورد باندې منفی نظر نه دا ورکړي خو په شرط دی چې هغه علماء چې هغه حقایقونه خبر دي معلومات لري د دې نه علاوه په افغانستان کې لډیر په خوارې سي دغه واکسینو د مختلفو امراضو په مقابل کې تطبیق شوی دی داود خان له وخت نه واخله تر اوسه پورې چې د مختلفو امراضو لپاره و د مجاهدینو په وخت کې هم جماعت په جماعت تبلیغات شوی دی د امارت اسلامي په وخت کې کور په کور باندې تبلیغات شوی دي لکه اوس چې کور په کور باندې دا الکان ګرځي او خدمتګاران او د خلکو دروازې ټکی او د اطفالو تلته واکسین اچوي د علما او ولدونه هم دا کار کوي زه یوازنی خبر هم دغه کوم چې هغه خلک چې د علما په نوم باندې مشهور دي او د نورو له افکارو نه متاثر دي هغوی دغه یو سوال او شک شته او یو شی بل هم وایم یو تعداد فتواګانې چې د علما او کرامو له خوانه ورکول کیږي کله کله زه به دا ومنم چې د مملکت عالم یو فتوا ورکوي خو هغه زما په وطن کې نه تطبیق کیږي ځکه هغه قانع قاطع شرعي حکم نه دی هغه کیدای شي هغه د خپل هیواد په خاطر باندې دا کار کړی وي زما په هیواد کې دته اړتیا ده دته ضرورت ده او د اجزاو برخه هم مخکې روښانه شوله فقط یو سوال چې جناب ضرور د سوال یو برخه چې بعضی وخت کې د واکسین د تطبیق په خاطر باندې کوم خلک ګرځي په اطرافو کې کله کله پوره و نشي د مخکې لاړ شي او د کلو بعضی خلک بعضی اطفال پاتې شي نو غوښتنه اصلا دا و چې دغه ماشودې باید ډیر کار وکړي تر څو چې خلک پاتې نه شي یعنی یوازې په رسمي وختونو کې دی ونه کې چې 8 بجې شروع وکړي او 10 بجې د بس کې وخت یې شروع وکړي حتی د شپې د هم کار وکړي تر څو چې هغه د سیمې ماشومان او اطفال ټولو ته د پولیو واکسین ورسیږي او هغه پاتې نشي دا دغه یو غوښتنه وو او ګیله هم وه
ډاکټر صاحب شما مشه
او زه خو عزیز صاحب د تا د نیک احساس د دې ښه پیغام نه ډېره مننه خدای دې عزت ولره چې تا په ټول ولس باندې غږ وکړلو چې دوی باید اصلا د دې بهیر او د دې کمپاین یا په مجموع کې د برنامه ملاتړ دی وکړي خیر یوسي د یو انساني اسلامي هغه دی بیا هم لکه څنګه چې ګوره مولوی صاحب اشاره وکړه غزنوی صاحب مخکې هغه ته هغه وکړه واکسین د داود خان د حکومت په دویم کال کې افغانستان ته راغلی مجموع کې واکسین د مجاهدینو د حکومت په دویم کال کې مسجد په مسجد کمپاین شروع شو
بله
ځکه تنها واکسین په شفاخانو په کلینیکو کې وو ټول خلک ته رسیدګي نه وای او ټول خلک نه تلل کلینیکو ته شفاخانو ته خپل اولادونه نه واکسینول نو حکومت مجبور شو چې په دې خاطر باندې چې د مرض ریشه کنه شي نو ټول خلک تر پوشش لاندې راولي دوی مسجد په مسجد کمپاین شروع کړ د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې او لکه څنګه چې پولیس او طالبان اسلامي امارت په آخري کال کې 2000م کال کې د کور په کور کمپاین د طالبان شروع کړی دی اور را دا کور په کور کمپاین د طالبان حکومت شروع کړی دی و طالبان که اوس دا یو صحیح برنامه ده زه به هم غواړم چې دلته د دغه پروګرام به طرفي حفظ کړم نو غواړم دلته چې سیاست او هغه وسایل ونه متصاغه وکړو طالبان فکر وکړي چې په زرها و علما ور سره و وزارت صحت عامه ور سره و هر څه که چیرې دوی د دغه واکسین یا د دغه پروګرام باندې څه شک او شکوک درلودلی هغوی دغه پروګرام پرېښودلو زه بیا درته وایم چې د دوی د په 2000 کال کې د دوی په حکومت کې دا کور په کور کمپاین شروع شوی دی. په دې خو در باندې د دلیل لري، منطق لري. او بل خبره چې تاسو د پوښښ ساته کورج خبره وکړل چې ځکه خیر یو سي پر سور د موږ تاسو پروګرام افغانستان دی دلته نیمګړتیاوي بوي کچیر تاسو داسې څه ګورئ اول ریاست ساتامه د ولایت ته هغه ورکی یعنی په تماس کې شي او که ریاست ساتامه ته نیوز موږ د پروګرام په آخر کې خپل تماس شمیره تاسو ته پلیږو د هغو شمیره سره په تماس کې شي موږ خپل ټیمونو ته انشاءالله وایو چې کلته رسیدګي ممکنه و حتماً انشاءالله تاسو سره تماس ونیو په آخر د پروګرام کې به تماس شمیره
حتماً دفتر سره یک تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستید؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
مهربانی، ده کابل نمی تماس نیوله.
از کابل، بفرمایید.
مهربانی، دما سوال داو ده مولای سه محترم نه چه مثلا که ده واکسین حرام هموی یعنی مثلا ده یو نامشروع شی نه جور شوی مولای سه دیده تا جواب ورکی که مثلا د انسان صحت ته بس مثلا میلیونونه حیوانان ماشومان زمنګ ژغوري د ډیر یو ناوړه پدیدې نه مرز نه دا د دې مشروعیت بیا لري کني لري دا یو سوال دوام د ډاکټر صاحب نه باید وزارت صحت هم ولی د ختنه کابل خو ټول افغانستان نه ده چې دلته یو امپوه نه وي ولی د دې ولی په ولایاتو ولسوالۍ کې دوی ټیمونه ناشته وي ولی خلک د خلکو ذهنونه نه غکې نه خلاصي چې په دې باندې په غنا په منستر شي دا دوام سوال ده. دریم سوال ډاکټر صاحب خلک ډیر دا وایي موږ سره دلته مزر په دې خار کې کارم کوم خلک دا وایي چې مثلا دغه واکسین حیوانانو ته انده کې ماشومانو ته اقامت را منست کوي یعنی دا خبره تاسو ته د دې کې تاسو څه جواب لري او مات ملت پوښي په دې باندې.
بسیار زیات تشکر، سلامت باشین. تشکر ډاکټر صاحب. مولوی صاحب هم راځي تاسو صحبت میکنن. بفرمایئ.
ډیر ښه. د ورور پښتنه دا و چې قبل فرض په دې کې حرام اجزا هم وی او بیا د 2 میلیونو انسانانو ته کیږي نو به جواز شته دا وکنه. مخکې موږ په دې باندې ګران ورور بحث وکړ چې د واکسین په اجزاو کې هیڅ د سیاو شې نشته چې هغه د شریعت لمخه حرام وي. هغه ټول حلال اجزا دي او د هغه استعمال مفید دی او د تل لپاره په تجربه سره ثابت شوی ده، د طب د علم پرانا کې ثابت شوی ده، محیط او ماحول او ټولنې تثبیت کړی ده چې دغه د پولیو ضد واکسین د فالج په مقابل کې ګټور تمام شوی دی او ګټور تمامیږي، په دې کې هیڅ شک نشته. بل مسله دا ده چې د حرمت په موضوع باندې زه به یو شی ووایم، اگر چې د پولیو ضد واکسین کې حرام اجزا نشته ده یو فقهی مسله منګلرو جناب رئیس محترم کچیرته یو شی حرام هم وی او هغه په دس شکل نورو مواد سره محلول شي مخلوط شي چې دغه اصل نه معلومیږي که حرام جز پکې هم وی بیا هم د هغه جواز شته. ډیر دوایان د سیدی چې موږ تاسو استفاده کوله کړي سنې دوایان په غو کې نشئ تو کړي استعمالیږي لکه افیم
الکول
خو ظاهرا په غو کې الکول نشته نه اثر شته کوم د خاص د نشي او نه کوم بل برخه شته خو ولی هغه د انسان د صحت لپاره مفید او ګټور تمامیږي په نورو اجزا چې په دغه دوا کې استعمال شوی دی هغه په غالب دی نو دلته مسأله د حلت را مست شوی ده. په دغه ځای کې هم حکم امداد اول خو په دې کې بیا هم د خبره کوم چې خلک دا فکرونه کوي چې په پولیو زد واکسینونو کې به حرام کم شي وي هیڅ نه حرام کم شي پکې نشته قبل فرض او تقدیر وش بیا هم پکې موجود وي ظاهرا پکې نه معلومیږي کنه خلک ولې شي چې په ډېره سادهګۍ باندې دا واخلي او قبیله بلاتوار ته ورکی او غیر ته ټول غرزات تشریح کې دي کې څه شي پراته دي حرام پکې شي دي نو کومه بزر دې چې ډېر زیات سوال نو شکوک ځان ته پیدا کوو او لږ ځان ستړي کو نو هغه ذهني مشکل به ختم شي من کولې شو د یو چانه د پولیو د زد واکسینونو چې کیږي د تنه واخلو په لابراتوار کې په دقیق لابراتوار کې منګ واخلو ټیسټ کو هغه موږ ته کامل معلومات راکړي چې بده کې څه شي پراته دي او څه پکې حرام دي څه حلال دي نو لہذا پدې کې حرام شې نشته او د فقې لمخې کې یو مرز علاج په یو شی کې چې حرام دی په بل شی کې به علاج پیدا نشي دا حرام شینه هم استفاده شرعاً جواز لري. البته موضوع د اخف ضررین دی یا کوم شی کې چې اوس مثال یو شی حرام انسان استفاده کوي ولې خیر په بل طرف ته ډیر دی صحت را مست کوي دی انسان ژوند ژغوري لږه استفاده کولی شي. د سنوري برخه منګو تاسو لرو یا از ضرورت ذبیح المحظورات دا زمنګ یو عمومي کلیه ده چې د ضرورت په وخت کې کله نامشروع شي نه هم د انسان لپاره مشروع کېدلی شي خو چې صحت ته مفید تمام شي. حتی زه به یو ساده مثال ووایم موږ ډیر کرته د انسان د ژوند ژغورنې په خاطر باندې شریعت موږ ته په رخصت کې د کفر د کلمې اجازه هم کړې ده که یو مسلمان په دې ویریږي چې کدی دغه ځان مسلمان تثبیتوي او یا د اسلام په خبرو باندې د ژوند ته خطر پیدا کیږي د کولی شي ځان تیر کړي او د کفر کلمه هم ووایي. نو په شریعت کې د لپاره جواز تر یعنی د انسان صحت ډیر مهم دی. کفر کلمه و علم په ځینو مواردو کې په د شریعت کې رخصت ده چې په ډیرو مواردو کې انسان ته چې ژوند په خطر کې واقع کیږي د کفر کلمه استعمالول شي. نو چې کله حالت جواز تر او د انسان د صحت په خاطر باندې د انسان د بقا په خاطر باندې دا کار کیږي نو په دغه ځای کې هم د دې خبره جواز شته ده. او زه بیا هم د خبره کوم چې د پولیو ضد واکسینونو کې هیڅ نه و حرام شي او حرام جز نشته ده.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب شما بفرمایئ.
زه خود ورور ته دا خبره کوم
سوال داشتم
بله واسب یو خدا دی چې تاسو چې عامه په هوای مننه چې تاسو دی عامه په هوای دی اخ خواهش وکړو عامه په هوای خو هم دغه برنامه فعلا
بله دا تمام جای میږي
په فتاوی رادیو آزادی رادیو بینلی هسته نو دا نړیوال رادیو ده د ټول ولایت ټول ولسوالۍ کلی په کور په کور په ساته باندې اوریدل کیږي ولی په وجود دغه هم اعتراف کوو چې داسې کما حقوقه چې باید ټول ولایت ته رسیدګي وشي. موږ د تلاش کوو تلاش هم کړی دی په ولایت کې هم د علما سره په مختلفو ساتو کې هلته کنفرانسونه ناستی میډیاوي هغه څه امکانات چې موږ په لاس کې څه ناسه د غیر هم استفاده کړې ده ولی بیا هم انشاءالله رحمان دې ته به ډېره توجه وکړو. دا یوه خبره. دویمه خبره چې تاسو د اقامت خبره وکړله دغه اجزا د دې داسې نه دي چې دا د اقامت سبب شي.
بله
د اجزا د واکسین ګوره زه ډېر ساده درته وایم ته په $100 کولی شي آقا خان لابراتوار ته دغه یو بوتل د پولیو واکسین ولیږه $100 اخلي ډېر نه اخلي دا تا ته د دو ټول اجزا ښیي داسې نهسي چې په دې کې څه داسې هغه مجهول شی دی بل دا دی چې دا د ټول اسلامي نړۍ تایید لري د ځان سره مو مخکې بل ورور ته ووایې چې موږ د ټول نړۍ بینالمللي فتوا واوي یعنې مثلا زه د یو دوه درې علماو نوم اخلمه فرضاً ډاکټر صاحب یوسف قرضاوي ولې چې ناست دی ډاکټر یوسف قرضاوي نن امام د عصر دی لکه امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل په و زمانه کې د یو ستر عالم تقریبا ډاکټر یوسف قرضاوی دی فرزند مولانا سبسبه الحق فرزند دیوبند علما د ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی او دوی چې کله دغه فتوا ورکوي دوی د ډاکټرانو نه نظر غواړي.
بله
د دینی علما چې فتوا ورکوي بله اونا زمانه کې فتوا صادر میکنن ایتونیس کې اول یک دفعه میرن پیش متخصصین طب از اونا نظرخواهی میکنن اجزای واکسین تحلیل و تجزیه میکنه دکترها متخصص برشان میگه که واکسین هاوی این مواد است این اجزا رو داره بعد از او عالم زمانی که متعقن شد که این تو چیز اجزای حرام با خود نداره بعد از او فتوا میده یعنی فتوای اونا مسئولانه هست بنان با اطمینان خاطر میتونه با اولاد خود این چیز تطبیق بکنه و شما عملا میبینه که نسل افغانستان روز برای زیاد شده میره از دست در کوچه ای که اولاد خانواده رو میبینه که عملا ای چرا خمه هم اقامت از آلمان تقریبا حتی در احصایه ما نفوس افغانستان در حدود 50 میلیون میه به خاطر که ما به 10 میلیون طفل 10 میلیون تلات کودک واکسین تطبیق میکنیم. این او جوانا فرزن کوهنسالا و پیرار کبیر 50 سالی چرا کم اقامت بوده خب هنوز نسل زیاد ساخته بنانه ای افعات فواهی میان توهی و دور از حقیقت است که هیچ اساس بنیاد نداره.
دکتر سم میشه در رابطه به یک موضوع دیگه هم چون تلفن تماس زیاد گرفته میشه هم صحبت کنین در کنار می قطره واکسین که برای اطفال میتن یک نوع تابلیت هم داده میشه که بعض خانواده ها به این بدید منفی مینگرن. میشه در مورد این تابلیت هم اسمش حالا نمیتونم تلفظ کنم شما میشه بگوین هم در مورد اسمش و هم در مورد فواید از این تابلیت که خانواده ها بتونن درست تر تطبیق کنن.
تشکر سوال بسیار خوب است. این تابلت به نام البندازول یاد میشه.
البندازول
از جمله دواهای هلمنتسایز است، یعنی ضد پرازیت است، ضد کرم است، کرم میکشه. ما شما میفهمیم که در افغانستان یک کشور فقیر است، مثل سرده ایجا مردم قضیات مراعات نمیکنه، اطفال هر چیزی پاک را پاک میخوره، بخاطر کرم ها یا تخمای کرم ها از طریق مواد غذایی ملوث داخل وجودشان میشه، او در روده ها جا میگیره و رشد میکنه، کلان میشه. بعد اینمی کرما اونم مواد غذایی را که طفل میخوره او را امی کرم میخوره، بنان به طفل مواد غذایی نمیمانه، انرژی را کرم مصرف میکنه. ایده طولانی مدت بر رشد جسمی و روحی روانی کودک بسیار صدمه میرسانه، حتی سبب ایجاد اطفال به اصطلاح ضعیف البنیه که از لحاظ رشد رشد فیزیکیشان، رشد دماغیشان در مجبور چی میباشه. وزارت صحت عامه به خاطر درک یک خط معمولا در پهلوی کمپاین‌های سرتاسری تابلت‌های البندازول هم برای اطفال میتن که فقط تابلت ضد کرم است.
تو هیچ کدام
مشکل نداره کاملا معمولا شما دکتر صاحب برای اطفال در معاینه‌خانه چی میکنه، حکومت اون در
رایگان
میته و اون بسیار ضروری هست. و ما مشوره دیگه برای خواهرها و مادرها و برای والدینی است که اگر اونا از تابلت البندازول هم استفاده میکنن در پهلوش سیر هم استفاده
کنن.
سیر او گرچه مکتاز پکتو که ارتباییم سیر هم یک تاثیر ضد کرم داره. انواع کرم ها را در داخل روده ها میکشه و روده را پاک میسازه. سیستم هضمی طفل
سیر خام بتن یا در غذا را خام باشه،
باشه پخته باشه، به هر صورت جذب کننده نباشه برشان استفاده شوه، سیستم دفاعی را تقویه میسازه و بسیار برشان فایده داره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب میشه در لحظات اخیر برنامه یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که برن اولادای خود واکسین بکنن، شما یک جمع بندی بکنین برن باز دکتر صاحب.
در خواه پا رستیو که باز پا طول حوادوالو بنده، خصوصا پا والدینو بنده، دیو افغان پا صفت بنده، دیو دینی علم پا صفت بنده، ستاسو دیو رور پا صفت بنده، غک کوم چه تخپل اولادونو دا صحت لپاره دیر فکر وکی او هاگه امراض چه ستاسو اولادونه د تل لپاره مایوبوی فلشکوی د بل د اوګو بارې ګرځوي او محتاجوی د هغه مخنیوي په جنډه ول باندې وکي. د اسلام د سپیشل دین لمخه بهترین والدین هغه دي چې د خپل اولادونو هر اړخیز حقوق په پام کې ونیسي او صحت تر ټولو مهمه برخه ده، لکه څنګه چې مشهور ده چې الجسم العقل السلیم فی جسم السلیم، سالم عقل په سالمو جسدونو کې وي. که زمنګ اولادونه مایوب وي او هغه معلول وي نو طبیعي ده چې د هغه عقلي توازن به هم خراب وي. نه یوازې دا چې موږ په فزیکی لحاظ هغې ته ځوریږو او کړیږو، بلکې په عقلي لحاظ به مو هم ډېر زیات ځوروي. نو بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې د یو اسلامي دیني عالم په صفت باندې غږ کوم چې او د واکسین سلسله شروع ده او خپل اولادونه واکسین کړي او له دغه ټیمونو سره کاملا مرسته وکړي تر څو چې دغه ناوړه او ناسور مرض مو له هیواده ورک شي.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. دکتر صاحب شما هم اگر جمع بندی داشته باشین بر والدین و در مورد مؤثریت واکسین یک چند کلمه بگوین در لحظات اخیر برنامه که والدین امر را تطبیق بکنن.
ممنون. من در آخر بازم به تایید فرمودهای جناب مولوی صاحب درخواست ما، خواهش ما، درخواست برادرانه دوستانه این هست که واکسین به خیر اولادتان است، به فایده اولادتان است. وزارت صحت عامه دکترها فقط تمام سعی تلاشش باور به خدا کنین که این هست
که واکسین زیرستن یک سال هم باید تطبیق بکنه.
کاملا هر چقدر که طفل کوچکتر باشه، سن سالش کم باشه، سیستم دفاعیش ضعیفتر می باشه و مورد خطر و هجوم امراض قرار می گیره، بخاطر او بیشتر مستحقتر است. اونا باید چی شوار واکسین را تطبیق بکنن، با تیم های واکسیناسیون همکاری بکنن، اینا به فایده اولادشان است. مثل که اینا والدین اینا مسئولیت خود فکر می کنن که بر اولاد خود غذا بیاره، بر اولاد خود فرزند کالا بیاره. این شکل تأمین صحت یکی از مسئولیت های اساسی انسانی و اسلامی والدین است که با این برنامه همکاری بکنه و هیچ طفل نماشه. خدای نخواسته این موضوع رو هم بگویم که بله، اگر یک طفل واکسین نشده میمانه، این ما به نام ناقل سالم حتی یک اصطلاح دارم که او میکروب در خود میداشته باشه و او رو به دیگر را پخش میکنه، دیگر را سرش نمیفهمه،
بله.
ولی او مخزن میکروب میباشه و او سبب تباه شدن جامعه میشه، اطفال دیگر به اصطلاح مصاب امراض مختلف میسازه. بخاطر لطفا با این برنامه هم کار باشن، اطفال خود منظما مطابق مو تایم تیبل تقسیم اوقات واکسین بکنن، به این برنامه هم کار باشن
و واکسین اطفال زیر سن یک سال که 5 دوره است رو هم باید برن در زمان که از زمان تولد تا چیز 5 دوره واکسین شد.
بله او یک خور رفتن به کلینیک است.
بله بله
او
موضوع جبری باید برن،
باید برن. باید برن. ولی ما در ساحات که ساحات خطر بلند شیوع امراض است،
بله بله.
یعنی مرض دروج زیاد خطر شیوعش است، دوجا به اضافه امو چیزی که در کلینیک میگیرن باید در جریان کمپاین زمانی که تیم میایه طفل خود واکسین بکنه،
همکاری کنه،
هنوز به فایده شان است.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و شنونده های عزیز، امید است که از این برنامه برداشت های خوب داشته باشین و اطفال نازنینتان هر زمانی که کمپاینرای واکسین میه به محلاتتان اطفال نازنینتان واکسین کنین تا در برابر امراض کشنده وقایه شان و در امان باشن. و از دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش و حالا احمد هنایش با شماست، بفرمایید هنایش.
تشکر
تشکر شما دکتر صاحب مولوی صاحب سلامت. بله سلام، ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو